مشال رادیو دو دام حال په پېښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپ امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړې. د قبایلي سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې له نیمایي زیاتې مدرسې رجسټر کړي دي. او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن پخوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلۍ ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړې ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي، بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی و، خو چې د وزیر اعلی ضد یې د اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت یې مشر له دندې لرې کړ. تېره ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت له عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلۍ د تورونو پلټنه دې وکړي. خو مشتاق غني زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنې کوي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وایي په هغو سیمو کې 1506 شپېته مدرسې په نوم لاړې یا لیست کې شاملې کړې دي. د دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغو ادارې د رجسټر کړي. دا اټکل کوي چې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې اوس هم شاوخوا نیمې مدرسې له رجسټریشنه پاتې دي چې هغه به هم په خپل فهرست کې ورشاملې کړي. په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي کړنلار جوړه کړه چې پکې د مدرسو ثبتولو ژمنه هم شامله وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خوست په ګلان کیمپ کې میشت د وزیرستاني او کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړی دي. د جرګي وغړی سید ولی مسعود بیګا مشال راډیو ته ویل په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قانونو یو اویا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د دې مشرانو په خوشی کولو کې بریالی شوه. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو ویاند هم رسنیو ته ویلي چې مشران یې خوشی کړي دي چې څو ورځې مخکې تختولي ول. ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل په پېښور کې له حکومتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خوست ته روان ول چې د دغې پېښې ښکار شول. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپلو 15 کارکوونکو تر ترې تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ویل د دوی کارکوونکي دوه ورځې وړاندې تښتول شوي چې ټول افغانان دي. سور صلیب زیاتوي له کارکوونکو سره یې رابطه شوې چې ټول ښه دي. د ادارې دا روښانه نه کړه چې کارکوونکي یې د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیه قمندان امین الله امرخیل بیګا مشال راډیو ته ویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکوونکي واغز ولسوالۍ ته د مرستندویه کارونو لپاره ورغلي ول. د دې کارکوونکو د تښتول ذمواري لا چا نه ده منلې. روسیه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تېره ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وکړه.
دا وایي په افغانستان کې بحران له هواري لرې دی او د ثبات ټینګښت امکان له ستونزو ډک ښکاري. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي یو. موږ دا اندېښنه هم لرو چې په ځینو ځایونو کې افغان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونو په بې ساري ډول زیات قوت کارولی دی.
زخاروا زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې افغان امنیتي سرتېرو ته هم زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کېږي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملي کول او سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخوي. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د ډسمبر میاشت پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل رپورټ وړاندې کړ. د وویل د یو شمیر خواوو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یوه پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخوي. د شام په شخړه کې د مخالف خواوو ښکېلو 1100 هیوادونو د هغه قرارداد ملاتړ کړی و. همدا هیوادونه د روانې میاشت پر 12مه سلا شوي ول چې په یوه اونۍ کې به په شام کې مخالفتونه ودروي. خو نن چې یوه اونۍ پوره کېږي نو بان کی مون یادونه وکړه چې د اوربند پابندي ورته نه تر سترګو کېږي، ځکه چې د روسیې هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونه د شام په حلب ښار کې کاروایانو ته دوام ورکوي چې یاغیان محاصره کړي. او د کاتولیکي سویانو مشر پوپ فرانسیس وایي د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته نوماند ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپلو نظریاتو له کبله ایسوی نه دی. تیره ورځ له مکسیکو څخه ایټالیا ته د پرواز پر وخت خبریالانو له پوپ فرانسیس څخه د ټرمپ د ځینو بیانونو په اړه وپوښتل، لکه دا چې که هغه ولسمشر شي نو د امریکا او مکسیکو پر پوله به دیوال ودروي. د دې په ځواب کې پوپ فرانسیس ویل یو کس چې د دیوالونو جوړولو فکر کوي که هغه دیوالونه هر ځای وي او د خلکو ترمنځ د پلونو جوړولو خبره نه کوي نو هغه ایسوی نه دی. د پوپ څرګندونو په ځواب کې ټرمپ بیګا ویل د یوه مذهبي مشر لخوا د یوه کس ایمان تر پوښتنې لاندې راوستل بے احترامی دا. تاسو مشال رادیو ته غواګی است موږک په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی په درغلۍ کې د ککړتیا تورونه رد کړي خو ځینې سیاسي ګوندونه بل نظر لري. د قبایلي سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې یې له 1500 څخه زیاتې مدرسې په نوملړ کې شاملې کړي دي. په خوست کې د وزیرستان میشت کډوال وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران خوشي کړي دي. د خیبر پښتونخوا بلدیاتو وزیر وایي په بیړني ډول به د بلدیاتي ادارو مسالې هواروي.
موږ به ایمرجنسي بنیادونو باندې ریو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو بلوچستان یوې ټولنې هلو ځلو ته کتنه کړي.
دوه لکه ځوانان په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تېر کړي دي. په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 15 ضلعو کې.
هلو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن پخوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړو درغلي کړې ده. هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی و او چې د وزیر اعلی ضد اقدامات کول غوښتل نو اوس یې حکومت مخه نیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لرې کول کېده نو باید حکومت یې پر ضد صدم ثبوتونه وړاندې کړي وای. اسرار العالم مومند په خیبر پښتونخوا کې د احتساب کمیشن پخوانی مشر څرګندونو او تر هغې وروسته پر پیدا شوي باس تفصیلي معلومات راکوي.
د خبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې پکې ویل شوی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي یې په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتغنی وایي که د احتساب کمیشن له مشر حامد خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلۍ کې ککړ دی نو را دی وړي. نوموړی وایي پوښتنه دا راپورته کېږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر و نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره و هغه موږ نوموړې ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي. مشتغنی وایي مخکې ټول اختیارات د احتساب کمیشن له پخواني مشر حامد خان سره وو چې له وجې خلکو ته انصاف نه ملاوېدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو، نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیراعلی پرویز خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي، نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړی تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پرویز خټک بچ کول دي. خود قومی وطن گوند مشر سکندر شیرپاو دغه تورن رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس مونږ ته خدا غیست دغه نشته. اوس پای کې دغه کی کی چیرې د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوی شي بل څوک دغه ماینینګ وځي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اند آی تھنک آی ډنٹ ایکسپیکټ دټ فرام بشر غوربی بی.
د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي. که څه هم د وزیراعلی سلاکار مشتاق غنی د سیاسي ګوندونو د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل، خو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا څانګې ځینو غړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل مشر عمران خانه غوښتنه وکړه چې په وزیراعلی پرویز خټک د درغلۍ د لګیدلو تورونو دي پلټنې وکړي، خو د وزیراعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وباله او پر دې اړه یې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 4 بجو،
حجره
سلور نیمو بجو.
اوریدونکو روښانه مستقبل خبرونه درته په دې غړې کې در خبرو. د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي تر اوسه یې په هغه سیمو کې له نیمایي څخه زیاتې مدرسې په نوم لاړ یا لیست کې شامل کړي دي. د فاټا سیکټریټ یو چارواکي تیر ورځ مشال راډیو ته وویل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دې په خپل فهرست کې ور شامل کړي. د تعلیمي چارو پوهان دا ښه عمل بولي، خو وایي باید په مدرسو کې زده کوونکو ته عصري مضمونونه هم وښودل شي. د پاکستان حکومت د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته ژمنه وکړه چې ټولې مدرسې به رجسټروي. منور شاه معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ وایي په دغه سیمو کې یې د مدرسو د رجسټریشن کار شروع کړی چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلی سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حکله د یاد دفتر د تعلیم په څانګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشال ریډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه
دا انلیسټمنټ دی د مدارسو چې کوم د مونږ د ریفریز په بینفال سره سره د کوم لري چسکیږي د ته مونږ نو مسله دی انلیسټمنټ. فاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیسټ شوی دي. دا آل اوور دی فاته دا روان دی او په ټول فاته ولا مدارس کوم دي متنمان هغه د غهشت بار بار چې کوم دا سیستم کوي چې ما مدرسه رجستر کوم ما مدرسه رجستر کوم.
اشرف خان ویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمه نه کمې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډیر ضرب دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان ویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
مدرسو کی جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال تو ایون پر کے پی کے کی جنگل پختونخوا سٹل ایریا کی تھی. دیتا نصاب سے دیکھا لگی دیتا نصاب ڈراسٹکلی دا چینج او په دې کې مطلب ماډرن چې کوم سبجیکټس دي کیمستری فزیکس بایولوژي زمونږ تاریخ او میتھ دې باندې زور راوړي ټیک په مذهب مذهبي سړي باندې مطلب اسلامیات اسلامیات دې فشي پورې کمپکس دي که څه ار ټولې مزور نه پاس کې یو اسلامیات دې فلسفي تفعیلي نو هغه خو زور شته په هغې باندې که نه
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وسه زده کوونکو د تعلیم لپاره ډېر ښه کردار ترسره کړی خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دی. دې ته په اشاره سره اشرف خان وایي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرستې وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږ اډیشنل رومز ورکړي دي، هغه ورته جوړ کړي دي، او چرته مو ډیسټین بلاکس ورته جوړ کړي دي، او چرته مې چې کوم دا ټیچرانو ورکړي دي فارمل ایجوکیشن ټیچنګ لپاره، مونږ چې کوم ټیچرانو ورکوو که نه هغه دې لپاره ورکوو چې دې اصلي علوم پړي ورته وکړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو، حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو تر څنګه ویل شوي دي چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کېږي.
د مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خوست په ګلان کیمپ کې میشت د وزیرستاني کډوالو مشران وایي تر جرګې وروسته طالبانو د دوی دوه تښتولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشي کړي دي. د جرګې وغړي سید ولی مسعود بیګام مشال راډیو ته وویل دواړه مشران یې کیمپ ته رسولي دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعودی و ویاند هم رسنیو ته ویلي چې مشران یې خوشي کړي دي. د خوست میشتو وزیرستانی او دواړه مشران څو ورځې مخکې له پېښوره خوست ته روان ول چې طالبانو تښتولي ول. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرما مال د افغانستان سیمې خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو اوسیدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کښې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشي کولو په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مسعود وزیر گوار سیدگی کو ملا ادب ٹول مشران کی الگ کا سن میرا اپنی جرگاہ میں وسا اجاز مر مشران دی دا مشار مجھ کرا کے طالبان اور اخبل مشران پخل اصلاحی دریار کر ارا کرل اور مش پل کورونو کا چکن غلام کم کا وجہ تم کو خیر کر رہا سوال.
سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان ځنې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ورته له تېرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ټی ایم ای هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بې کوره شوي یو سپینګیری رومان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کېدو سره بې کوره شوی دی، خو په شناختي کارډ کې یې پته د دوسلي تحصیل ده، نو ځکه پرې د تېرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنۍ خرچه بنده کړې ده.
قبائلی
سیمو د آفتونو د انتظام د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوسلي سیمه ډی نوټیفای کړې ده، نو ځکه دوی د دوسلي تحصیل اوسیدونکو ته راشن نه ورکوي او دا چې دوی د اوسیدنې د ځای نه بلکې د شناختي کارډ د پتې په بنیاد بې کوره شوي خلکو ته اسانتیاوې ورکوي. خو د غلام خان نه بې کوره شوي یو کس کامل خان وایي چې په کورنۍ کې یوازې د ده په شناختي کارډ کې د دوسلي پته ده. په دوسلي کې د ده نه کور شته او نه د اوسېدو ځای، او په غلام خان کې د کور او جایداد ټول ثبوتونه هم لري، خو فریاد اورېدو ته یې څوک نه دي تیار.
پک به واسطه شولي کې نوي ثبوت یې سره شته دی کې
ډیره غشتامینا ډیر سره خرڅن سپکاستی به واستی شو په کجه باده باندې چې تاسو خلک په دسلی دی دایسته ونه کتل چې ورن مې په ګولم خوندا وریان مې په ګولم خوندا مش پاته په خالی په دسلی د پا باندې دسلی خو رازمات پر میز دا علاقه دو خو میشنه خاتون خالی په دسلی په نوم دی میزر واتلی ګولم خونه ای
نه سمې شمیرې تر مخانیز دی یو لس سو کورونو ته د تیرو اتومیاش تر هیڅ راشن او میاشتنه خرچه بند ده دغه کورنې د غلام خان میرلی او یا میرانشاله تحصیلونو به کور شوی دی خو په شناختی کارتونو کې پتی د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دی زلانی سبزه مشال ریډیو پیښور
د خبر پختونخوا بلدیاتو وزیر نعت الله وای په دوه میاشتو کې به د بلدیاتي ادارو ټولې مسالې هوارې کړي نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې یادو ادارو ته 15,000 روپۍ ورکړي دي نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د بلدیاتي ادارو کارکوونکو تر درو ورځو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته یې پای ته ورسوله د بلدیاتي ادارو استازو تور پورې کړی و چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکوي غلام غوث له عنایت الله پوښتنه کړې چې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بلدیاتي حکومتونو مسئلې هواروي
موږ اوس دا فیصله کړې چې موږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ردیو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو هر هفته کې به دوه درې ځل موږ کینو او موږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو
او د کم کسان چې راغلي وو د شملې مخې ته احتجاج هم کوو هغه ویل چې زموږ دفتر نشته او نور فنډز موږ ته نه دي میلا شوي نو هغې لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړي دي
کله شملې مخې ته چې کم کسان راغلي وو نظمان راغلي وو د هغو خو څوته معلومات نه وو نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ خپل ایډیګان به راغواړو هغو ته به یو چېره تاسو فوري طور د ویلج نازمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره دغې ته خبره وکړي او څه مسلې دا هغه حقيقي وي نو هغه ورته موږ وایو چې موږ روان میاشتو کې به دا مسلې حل کړو
مسلې
دا ورته اوس پورې د آفس مسله خو حل شوې ده 5,00,000 روپۍ هغې ته د جاري اخراجاتو لپاره د هغې د ډیولپمنټ فنډ نه کټ شوي هغه د ویلج نازم او د ویلج سیکرټري جاینټ اکاونټ ته بعض ځینو کې تلي بعض ځینو کې روانې دي کم هدا پورې چې داغو د سیلریز ایشو ده نو په هغې باندې موږ غور کوو انشاءالله تعالی هغې له وسه حل وباسو
او نور فنډس ټوټل که تاسو ووایئ 41,42,000 روپۍ به تاسو ورکوئ نو هغې کې څومره ورکړی شوي دي لوکل باډیز ته کم کومو ضلعو ته ورکړی شوي دي او هغې کې څومره
په دې کې چې ګوره کم دی ته به ځي ضلعي حکومتونو ته یعنی د اے ون لاینر په طور باندې پاره کې به خپل بجټونه تیارول شي هغه 30,000,000 روپۍ دي په 30,000,000 کې 15,000,000 به د اوسه پورې شفټ شوي دي ځلې حکومتونو ته تحصیل حکومتونو ته ویلج او نیبرهوډ کونسل ته په دې کې تحصیلونو ته 4,500,000 تللی دي او تقریبا 4,500,000 خوښه ضلعو ته تللی دي او شپږ ارب 550,000,000 ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل ته تللی
بلدیاتو وزیر عنایت الله سرمد غلام غوث مرکه اوري د پاکستان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلولو لپاره اسلام آباد بیجنګ او واشنگتن خپلې هڅې کوي خو تر اوسه د خبرو پر ایجنډا یا په دې لړ کې پر شوي پرمختګ څه نشي ویلی دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه چې تفصیل یې ریاض مسخیل راکوي
د زیارت پر اسلام آباد کی خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی پاکستان غواړي چې زر تر زره د افغان حکومت او طالب نمائندگانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات بیا شروع شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د ایجنډې او نیټې په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی دا اپریشنل خبره ده او دا مهال په دې باس کول د وخت نه وړاندې دي د زیاته کړه
د ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوشش روان دي دغه درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزا کوارډینیشن کمیټه په درې مغونډه کې پریکړه شوې و چې د فروری اخیره پورې بعد د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکی د غلړ کې بعد د څلور اړخیزا کمیټه په څلور مغونډه کې چې د فروری په 23مه کابل کې کیدونکې ده هغه کې بعد دغه کوششونو جاج اخستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې تر اوسه څه کړی
مشال ریډیو چکلا هم دغه پښتنه د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي تجزیه کار او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر په وړاندې کې خو چې څومره امکان لري افغان حکومت او طالبان راتلونکي سورزو کې مذاکراتو ته کینی نو دوی چې دا یو ګران کار دی البته ک پاکستان افغانستان په واضح حقلن لارا سلا شوی وي نو بیا کې دی شي نیخ په نیغه مذاکراتو شي دی وایي
چین او د امریکای هیاتونه خو ظاهر خبره ده ابزرور غونډه سټیټس یې راځي چې
دی چې څه کومه کېږي هغوی نور کنډیشن نشته خو مسله د پاکستان افغانستان وه چې هغه په دې باندې شاید د یو بل سره سل فیصده نه راضي کېدل چې دا مذاکرات څنګه وشي د هغې ترتیب د څه وي خو چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایښې ده د فروری په اخیس باندې نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي
د ذکر دا چې د افغانستان مفاهمتي عمل لړکې د پاکستان افغانستان چین او امریکا په استازو اړه څلور اړخیزه کمیټې درېمه غونډه چې د فروری په شپږمه اسلام آباد کې شوې وه ټولې ډلې یوې کړنلارې یا لار نقشې ته رسېدلې وې او ټاکل شوې وه چې د روانې میاشتې اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو کوشش کوي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د سره صلیب نړیوالې ټولنې د خپلو 15 کارکوونکو تر ورکېدو وروسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د ادارې تیره ورځ رویټرز خبري ایجنس ته په یوه استولي یوه بریښلیک کې ویلي د دوی ورک شوي کارکوونکي افغانان دي. هلته د غزنی امنیه قومنداني وایي د تر اتم شویو کسانو موندلو هڅه کوي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سړک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سره صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قومندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې سوې ده. د امرخیل په وینا د سره صلیب دا کارکوونکي پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
5 نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تلله هلته په یو کلي کې په نامه د چاردې او اساسیاب نومېږي. دوی خلکو ته ویلي چې مونږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول یعنې کوم تفاهم هم درلودو دوی تاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوکه ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده مقام د ولایت ده قمانداني د امنیت ده ریاست امنیت ملي ده که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د مونږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د ښځو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د سبا قیصر په نوم د یوې ښځې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه شوې. د بشری حقوقو څار نړیوال اداره پر پاکستانی حکومت غږ کوي چې د هغو نجونو او ښځو لپاره په بیړني ډول سرپناوې برابرې کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا قیصر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانۍ پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تره د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یوه سړي سره یې واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړی یې په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځوه. خو قیصر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا قیصر کیسه د یوه پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوای د هغه مستند فلم مرکزی کیسه ده چې د 2014 کال اکاډمی جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې ښځې نه یوازې دا چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وژل کیږي بلکې د هغوی وژونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وژنې اکثر وخت د وژل شوو ښځو د کورنیو او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا قیصر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کېدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي. خو په لیکنه کې د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتل شوی چې د هیواد له قومي اسمبلی څخه د هغه یوه بل د منظورولو په کار کې مرسته وکړي کوم چې نه پرېږدي چې د غیرت په نوم د ښځو وژونکي له سزا بچ پاتې شي. له نوموړي همداراز غوښتل شوی چې د هیواد پولیسو ته ځانګړي هدایات جاري کړي چې د غیرت په نوم د وژل شوو ښځو دوسیې په سمه توګه وپلټي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید هغو ښځو او نجونو ته چې د خپلو کورنیو لخوا د وژل کېدو له خطر سره مخامخې وي د بیړنۍ سرپناه او حفاظت اسانتیاوې برابر کړي.
اوریدونکو اوس هم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن په خوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلۍ ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال رډو ته ویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ تیر ورځ ویل په هغو سیمو کې یې 1568 مدرسې په نوملړ یا لیست کې شاملې کړې دي. د دې دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان مشال رادیو ته ویلي د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دي رجسټر کړي. د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني او کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګای حسن خیل خوشي کړي دي. د جرګې وغړي سید ولی مسعود بیګا مشال رادیو ته ویل په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قومونو یوه اویا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د دې مشرانو په خوشي کولو کې بریالی شوه. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپلو 500 کارکوونکو تر ترې تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولي دي. د ادارې تیر ورځ رویټرز اژانس ته وویل د دوی کارکوونکي دوه ورځې وړاندې تښتول شوي چې ټول افغانان دي. د غزنی امنیت قومندان امین الله امرخیل بیګا مشال رډول پوره هڅه کوي چې لا کسان پیدا کړي. د دې کسانو د تښتولو ذمواري چا نه منلې. روسیه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونو د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تېره ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وکړه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون بیګا خبرداری ورکړ چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملي کول او سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخ وي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي د ریپبلیکن ګوند له خوا د امریکا ولسمشرۍ ته نوماند ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپلو نظریاتو له کبله عیسوی نه دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دیني مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادي نکاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیې ترمنځ اتفاق کېدل د خوشحالۍ وړ خبره ده. ادارې مخکې لیکي په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره کې یوه مهمه برخه ده. د نورو شعبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې څه مسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدو نه پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجسټریشن د معلوماتو فارمونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومانو ته به ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړې کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، باید چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړې شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نشي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیری کلي کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروري ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې د قابلیت د معیار لار خپله کړی شي. ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په وینا په پاکستان کې د نیب چیرمین قمر زمان چودھری یو پالیسی خپله کړې وه چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلي وو چې قومي دولت لټکوونکو نه یوه یوه پیسه به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختاره اداره ده، باید چې د تفتیش او تحقیقاتو عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي، ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټکوونکو کو نه یوازې نیب غوندې اداره وسولی کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اژانس په پاکستان کې د سیډي فلمونو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولو په اړه لیکنه خپره کړې. پر سیف الله سیفی تور و چې کرکه خپرونکي فلمونه یې خرڅول. امریکایي نیویارک ټایمز په افغانستان کې بلعموم او په ځانګړي ډول په کابل کې د نامنیو زیاتېدو په اړه اندېښنو موضوع څېړلې. ورځپاڼه وایي د طالبانو واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د برېښنا نظام جوړېدلې یوه لاسته راوړنه وه، خو اوس وسلوالو طالبانو د برېښنا تارونه پرې کړي دي. د جرمني خبری اژانس وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تېر ورځ وویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفی ته دا سزا ځکه اورولې چې پر ده تور و چې په کوڅو کې یې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیو وژلو ویناګانې وې. اژانس وایي سیفی تېر کال د مې په میاشت کې له جیلمه نیول شوی و او ورڅخه سیډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وایي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یوه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د جرمني خبری اژانس ته ویلي په سیډي فلمونو کې د یوه شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت والجماعت ډلې غړی دی. اژانس زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر شپاړسمه د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنورۍ پر 28 په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو له برېښنا بې برخې کېدو وار له مخه ځورېدلي خلک له نور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندویه هیوادونو او ادارو په افغانستان کې برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کاله مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله چې اوسمهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار له مخه خلکو ته ستونزې ورپېښې کړې وې، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په بحران کې پر خیلو هیوادونو غږ کړی چې له جنګي لارې دې د بریا ګټلو فکر پرېږدي او د سولې او جوړجاړي لپاره د کار وکړي. نوموړي تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې د شام په ځینو سیمو کې د جګړې شدت د سولې لپاره د دوی هڅې زیانمنوي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت د داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوې وه. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو د رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. له بله پلوه په سوریه کې ښکېلې خواوې او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریه کې د روان بحران له امله 2.5 لک کسان وژل سوي چې په دې عصر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن دمیستورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15 نیټه بیا پیل شي. د میستورا پرون د سوریه یو شمېر سیمو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپلو هڅو په اړه وویل دا د ملګرو ملتونو د سوریې د حکومت او وسلوال اپوزیسیون لپاره یوه سخته ازموینه وه. موږ غوښتل ثابته کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشحاله یو چې دا بشري مرستې لږ تر لږه 2000 کسانو ته ورسېدې. دې پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو څو په سوریه کې هر وګړي ته که تر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورورسېږو. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې رپورټ په حواله لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي وسلوالو طالبانو د افغانستان کندوز ولایت په جګړه کې له ماشومانو کار اخیستی وو. اسرار العالم مومند لیکنې له مهمو برخو سره
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په کندوز ښار د حملې لپاره طالبانو ماشومان کارولي وو. اداره وایي د مدرسو زده کوونکي چې عمرونه یې د 1400 تر 1900 کلونو پورې وي طالبان ورته جنگي تربیه ورکوي او بیا یې د جګړې لپاره کاروي. د بشري حقونو د څار اداره وایي چې کله ماشومان شپږ کلن شي نو طالبان یې ذهن سازي شروع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د کندوز ښار په جګړه کې طالبانو لس کلن ماشومان استعمال کړي وو. کندوز ښار د تیر کال په ستمبر میاشت کې طالبانو لاسو ته پرېوتی وو چې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ حکومتي ځواکونو بیرته ونیولو. په دغه جګړه کې طالبانو د چاردرې ولسوالۍ 14 کلن ملک نومي ماشوم هم کارولی وو. ملک چې د خپلو استاذ په وینا له طالبانو سره ملګری شوی وو د ده کار میدان جنگ کې طالبانو ته راکټې او نور وسله رسول وو. البته طالبانو د بشري حقونو د څار ادارې دغه رپورټ رد کړی دی. د طالبانو ویان ویلی دی چې د طالبانو په لیکو کې د ماشومانو شاملول په مکمله توګه منی دي. همداراز نړیوال قانون اهم وایي چې د 1500 کلونه کم عمر ماشومانو ته جنگي تربیه ورکول یا له هغو د جګړې کار اخیستل د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې وسلوالې ډلې او ځینې حکومتي ځواکونه ماشومان د جنگیالو په توګه استعمالوي او په ځانګړې توګه د افغانستان په ځایي پولیسو کې یو شمېر ماشومان ګمارل شوي دي. که څه هم افغان ولسمشر غواړي چې دا قسمه کارونو مخه ونیسي خو دا ناوړه فعل په کلیوالو سیمو او ولسوالیو کې روان دی چېرته چې د مرکزي حکومت واک محدود دی. همداراز لس کلن واصل چې ځایي پولیسو سره یې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه دوه اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې طالبانو وجلو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ځانګړي استازي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل باید چې د هغو امنیتي چارواکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي کوم چې د ماشومانو له حقونو په سرغړونه کې ککړ دي. د په خبره دی کې هیڅ شک نشته چې په 2014 کال کې د تړونو وروسته په افغان ځواکونو کې د ماشومانو په شاملولو کې کمی راغلی خو په دې لړ کې لا هم نور ګامونه پورته کول پکار دي. افغان حکومت په یاد تړون کې پر دې خبره موافقه کړې وه چې په پولیس او پوځ کې به ماشومان نه برتي کوي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیز خپرونې روښانه مستقبل. په دې خپرونه کې مو دا ځل په بلوچستان کې د یوې ټولنې د هلو ځلو حال درته راوړی دی او خپرونه منور شاه جوړه کړې. خپرونه په تکراري بڼه در خپرېږي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستان کې د تعلیم ماهرین وایي کوي وې خواته د هیواد پرسته پاتې سیمو کې د تعلیم کمی ده. نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. د ماهرینو په وینا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نوي پول ته کورسونه ښودل کیږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي خو په دوی کې د عامه پوهاوي او احساس کمی پاتې کیږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او د هغې د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملي ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅې کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. د دغه پروګرام مشر سلطان زاخبیل مشال ریډیو ته وویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ د سیاد په نامه په پاکستان کې د قومي سطحي اورګنایزیشن دی. په سلور سلویش ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ ودوه لکه ځوانانو ته مختلفو تربیتي پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړي دي. د دوه لکه ځوانانو په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تېر کړي دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 5 ضلعو کې. زه بحیثیت منیجر دغه پروژه ګورم. په هغه کې لورلاهي، کلا سیف الله، کوټه، سیوی او نوشکی. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبي، براوي ژبي، بلوسي ژبي او ورسره ورسره د اردو ژبي ځوانان نجونه ولرم د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ضلع سکمې ماته ته درو شولې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسټیانو، های سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له یو نیم سو زیات تر یو نیم سو پورې نجونه او هلکان موجود وي. دوی ته د دې پروګرام په هکله باندې، د تخلیقي اظهار په هکله باندې، د لټریچر په هکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمټ یا داسې سوالنامې جوړې کړي دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ سنجونه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ د هغه لپاره د بلوچستان په سطحه منلي استادان د کالجونو او د یونیورسټۍ چې هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغه په علمي سطح باندې لیکچر هم ډیلیور کړی دي، نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، د سیشنز اخیالته.
سلطان زاخپل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 30% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم اخودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړی وي هغه پکې ګډون کولای شي. دا پروګرام د څومره وخت لپاره وي او پکې کومې مرحلې شامل دي؟ نو موړې په دې حق وای
مکمل د پروژه سیده دا د ولسم یاسو غره په بنیادی توګه په دې کې به موږ و پنځله شپاله زره کسانو ته خپل ځان رسو او تر دې تربیت په باقاعده څلور نیم سو ځوانان مشتېرو. دا له دوی سره یو ورځ خدای سیمینارونه چې موږ کوو، یو ورځ پنځله سیمینار دی، په هر سیمینار کې دوه نیم سو درې سو ځوانان ګډون کوي. په دې کې موږ دوی ته اورینټیشن ورکوو، بیا دوی موږ سلیکټ کوو، دا هغه لپاره بیا یو د میټینګز یو سیریز دی هغه له دوی سره کوو. له هغه بعد بیا دوی د دوه ټریننګ د درو ورځو تر دوه ټریننګ را ترو، بیا د دې ټریننګونو سیدي بیا باقاعده هر یو میاز بعد بیا یو فالو اپ یا یو ریویو میټینګ ولر دوی سره کوم شاګرد ځوانان اوس په څه باندې اخته دي، د دوی تخلیقات پر کوم ځای باندې دي، د دوی کارونه پر کوم ځای باندې دي، بیا پر هغه وایي کار وسره کوو. نو دا کوم چې د دوی تاګ را تاګ دي د دې مالی لګښتم پر موږ باندې دي او دې ته پر کوم استادان دي د استادانو فیس هم پر موږ باندې دي او دا کوم ځوانان چې تر دې سنټر پورې راځي خاص کر بیا زنانه جون چې کوم دي دا هغه دوري راوړلو خرچه موږ ورکو، دا کوم پیسې دي د لګښتم سیاحت دي هغه ادا کوي.
دا راز پروفیسر خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
موږ په شاوخوا کې کوم حالات چې دا په وجه باندې موږ ادب زموږ کمتور او دا ټول متاثر شوی دي ځوانان له قلم نه کتاب نه دا توفق خواته زیات د توجه شوی دي هغه خپل مستقبل او خپل فائده یا ګټه چې دا کنه په توفق خصوصا پاکستان کې دا یو ملتي کلچرل کثیر ثقافتي علاقه ده په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، تر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو څه چې هغه په دې هم پوکرلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري تا چې د برداشت ماده نشته چې بل څوک برداشت کړي، نو دغه چې ستاسو په باره کې یعنی د پښتون قوم په باره کې هم نور خلک دغه چې بدګمانیان لري چې هغه هم تر حقیقت باندې مبني نه دي.
نوموړی وای دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغه ته یو منظر ورکړو چې دا بیان کښې ستاسو زین کوم کوم خبر راځي هغه چې دا بیان وکړي زه دې ته وایم چې ګوره دا خبرې له کوم ځای نه راغلي، په تا کې دننه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا خو قد هلته ولیکه بس دغه ستا ادب ستا د خیالات اظهار شو، بیا به یو ستا تا ته در وښي چې ښه اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي او له دې نه په دې کښې نورې ډېرې معناوې دا رقم پیدا کېږي په دې کښې د تشبیح او د استعارې دغه 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 ځای باندې ضرورت وي او هغه تا ته دا فایده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پوره امید دی چې په دې کښې به یو ډېر ډېر څلوېښت به داسې ځوانان را وځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کښې داسې لایق شته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا په داخپل باطن باندې خبره کی خپل مطالبه دنیا ته وروشي په نظر دې ژوند ګوري په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري هغه دنیا ته وروشي نو دا به یو تجربه وشي دا به دا پروجیکټ نور کچھ پراخ سی یا به نور کډمیان والا تنظیم والا دا کار شروع کی هڅه چې د خلکو پام دې خاطر راولې دي چې د دې ځوانانو د تربیت ضرورت شته دا به دغه څه نه لته لکه زمینی دې ته خپل شي
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای په دې کې چې ځوانان د خپل سیړلو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي د هغې په ترسره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي دا راز په آخر کې به یوه لویه غونډه کیږي چې پکې به دغه ځوانان خپل کار وړاندې کولی شي سلطان زاخپیل وای پښتنو ځوانانو ته پکار دي چې بیدار شي او خپل ذمواری وپیژني په موجوده وخت کې د نړۍ حالات ډیر په تیزی سره بدلیږي او کوم قانونه چې د دې احساس ونکړي هغوی به شاته پات کیږي نوموړی ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وپیژنو تر څو پورې په موږ کې بایسیت قوم ځان نه وپیژندلې نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي نور خلک زموږ پیژندګرونه موږ ته راشي نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم چې موږ اوس یو که موږ خپل ځان بایسیت کوو پیژندې زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپیژندل د خپل کام او د کامي شعور په ګټه یې راوستل نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلفو کامونو سره وژه په وژه روان شو
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې دا وار د بلوچستان صوبې په بیلابلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په حق له روزنیز پروګرامونه شروع شوي دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخستونکو ځوانانو سره زده کړل د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګو سه
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکي محب الله شیراز سره خبرې کړې هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډیره ګټه رسولې ده نو موړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په ریاړه وویل
د ادبیات سره تړلې ما شاعری کوم او په نثر کې هم ماتګوډ کار کوم د چلي کوم د مجلین د پاره د مجلو لپاره او زه تعلیمي چې کوم زما اکسپتي ز پښتو په پښتو کې دا ټیم ام فیل باندې لګیم دا نه چې لستون کوم د بلوچستان کونتون څخه د دې لکه لاټلا بلوچستان سره زما تعلق د سیاد چې کوم دلته یو اداره ده بلا شک د دې چې کوم موضوع ده دا چې کوم ملټی کلچرالیزم دی یا سلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار د ښکار د خپل اظهار کول یو صلاحیت چې ځوانانو کې دی پیدا شي دا د خپل نویت یو ډیر څه موجود او ډیر اهم موجود او ډیر پراخ موجود ده فرض کی موږ ډیر څه زده کړل ډیر څه زده کړل
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی پکې څه زده کړل هغه وای اولنې خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي نو موړ زیاتوي
فرض کی پر د مختلفو ادبیات خلک راغلي ولګل ته هزارګي ټولنه راغلي وا د براهوی زدي ملګری او لیکوالان یا څنګه ځکون چې ولو هغه راغلي ولو او د سره د بلوچستان راغلي او د سره د اردو زدي د ادب خلک راغلي ولو او د پښتو په چې موجود نو دا ټول هغه شیان ول چې د موږ لپاره نوې شیان ول په دغه کې مو ډیر شیان ځکل خصوصا د ادب په حوالہ باندې چې ادبیات څه توایي نوې شیان دا چې ولو چې د یو شاعر د لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروری دي هغه مستقبل ځل کې انساني جذبات د انسان خپل جذبات ته تفسیر کشي څنګه کوي انساني جذبات او احساسات څنګه راپارول کوي او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذبات خپل د احساسات اظهار وکړي او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه دغه شیان چې د زموږ لپاره ډېر نیول او خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لا شعور په حوالہ باندې چې کوم بحث دي بنیادی شیان موږ ته د زموږ لپاره ډېر ضروري شیان
په دې تربیتی پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوې چې پکې ګڼ شمیر جنکو هم ګډون کړي وو شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي
اول خو موږ نیکونه د سمینار په طریقه باندې چې کوم مستر ټریننګ راکړو چې نه ولول سره چې موږ سوچ د بل په باره کې په بل کومک کوي او د هغه موږ په باره کې څه سوچ لري په دغسې باندې موږ سره وګایو او کوم نیګیټیو شی چې په ما کې و چې په کوم باندې زه نه وم خبر هغه زه په هغو خبره شوم او د هغو کوم نیګیټیو شی چې و چې دوی نه وو خبر او موږ چې ورته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوي ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې پیټان دغه شی کوي پښتون دغه رنګ دی بلوچ دغه رنګ دی پنجابۍ دغه رنګ دی دا خبرې چې دومې را ووتلې نو موږ په داسې باندې خپل خبر جوړ خبر شو چې دا یو شی دی دا صرف هوایي خبرې دي په دغه طریقه باندې موږ په خپل پهچان باندې موږ په خپله خبر چې په کوم موږ نه وو خبر
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولی شي شایسته باور ویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهي لري نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي
په داسې کې د یو انسان او د یو ځوان د ښه زیاته ګټه لري چونکی موږ معاشره داسې معاشره ده چې د پسته معاشره ده او یو څو انسانان دارنګه دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي او هغه دا غواړي چې زموږ الفاظ خلکو ته ور ورسېږي او هغه دا پسماندګي ته دا ورسېږي لیکن له دوی سره به دغه یو دغم نه وي ورسره چې موږ څنګه خپل الفاظ بیان کړو څنګه یې ولیکو څنګه تر بله ورسوو نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته بېخي زیاته فایده رسېږي کوم چې لیکل غواړي او مخته استول غواړي
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نوموړي وویل اول د ځوانان په خپل تعلیم او تربيت تر لاسه کړي او بیا د ځان په حالاتو په هکړي
ځوانان ته دا پکار دي چې اول وار خپل حالات پیژني چې موږ په کوم حالات یزمش اول کوم حالات او اوس کوم حالات اوس موږ په سوز موږ حالات دوی خرابې دي چې انسان د خپل ځوان یو منتم د ځان د غنل لري چې مطلب زه د باندې وزم زما څه به څه پېښې دي که زه کور کې کښېنم زما څه به څه پېښې اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې دی په ځان په حالات باندې دغه کې خبر کی او بیا بل چا ته هم دا رسایي ورسوي څنګه زه په دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کوم او موږ دا حالات څنګه بدل کړو پوره منې څه طریقه اختیار کړو چې موږ دا حالات سم کړو پوره منې
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه وایي دا د نورو ځوانانو په سیر د لپاره هم یو ځانګړې تجربه ده نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي
خوندور شی دا اوس د دې کم کنټنټ دی ا کنټنټ ته دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو زبو تر مابین چې کوم هغه سټریو ټایپس په انګریزي کې ورته کوم غلط فهمي نه د خلکو یا چې کوم خلکو په خیر راي مقایم کړي د خلکو په والا باندې مختلف دا شي چې کوم مثلا زبو دا درته شلو راي کې دا به یو ډیر کثیر قومي ځای دی په دې کې ازاره چې هغه د زبو په والا باندې هم هغه د مسلک په والا باندې هم لمر ډیر جلای دته بلوڅ هم ځوان کېدل ته پنجابۍ هم ځوان کېدل ته نور هم ځوان کې یعنی د حکومت د زوب تر مابین سی یو کم کنفلیکټ غلا شوړ تر کم پروت دی دا غه د فارې گنجائش پیدا کونه او خلقي او ارمنی او په فیس کې بسنګ ژوند کې
شریف خان وای په کار دی چې د دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت وه لوزلو ته مایل کړل شي نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي
ځوانان ته په سیمه معنا باندې څومره نمایي ورکي او ځوانان ته رول پلاس ورکي ځوانان هر څه کولای شي خلابغه مرغه چې د ریاست بې غوري اسمره ناکامي اسمره مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی یعنی بالکل د امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د نن ځوانان ولاړ هر کفاره خو کی که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ هم هغه دی هغه امتیاز را ده پوره د پدې شرایط کړي او کچیر یو سیکولر سوچ په هغه کې دی دی د امتیاز را ده پوره دی چې نه پسندۍ امتیاز پسند نو دارنګ ټریننګ سی یا دارنګ نالیس سی هغه کم از کم په دې ځوانانو کې دی اعتدال راوستو او بیا د سکول لپاره بقاعده دوی ته غلان ورکولای شي او هغه لیر دوی ته ښکار کولای شي چې موږ هم خپل مې وجود لرو خپل هم څه کولای شو
غیر سرکاري تنظیم سیاد د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د ځوانانو د روزنې لپاره پروګرام شروع کړی چې پکې د غیر رسمي زده کړو د لارې په ټولنه کې د مثبت کردار لوبولو او مسلې د افهام او تفهیم په ذریعہ د حل کولو تربیت ورکول کیږي په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان وایي په کار دي چې دا ډول پروګرامونه د هیواد په ټولو برخو کې شروع کړي شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.